سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی سفارت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې خبریالان د مخ پر وړاندې ګواښونو زورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د ازادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبریالانو چې په نه ستړي کیدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون د سپتمبر په 15مه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ورته خبره کړې او ویلي دي چې د رسنیو کارکوونکي له سانسور توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریا سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي یونیسف په یو ټویټ کې ویلي دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پېښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي د راپورونو له مخې په لسګونو هغه افغانان چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته تښتېدلي وو د جاپان د حکومت د ملاتړ د نشتوالي له امله بېرته افغانستان ته تللي د جاپان د کوریډو خبري اژانس د راپور له مخې جاپان 1,60,000 افغانانو ته پناه ورکړې وه چې 85 بېرته افغانستان ته تللي دي دغو افغانانو ویلي تر فشار لاندې وو او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت کافي ملاتړ ونه کړ ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 30 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 5:30 پیلېږي افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوده دغه سیالۍ چې د سپتمبر په 14مه پیل شوي د سپتمبر 13مې پورې د مسقط په قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي د افغانستان لوبډله په خپل ګروپ کې د تایلند فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخ ده او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده دا د فبروري له 23مې راهیسې چې کرملین پر اوکراین یرغل امر کړی دی لومړی ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې سره ګوري د چین او روسیې ولسمشرانو پرون پنجشنبې د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشري په څنډه کې وکتل که څه هم شی جین پینګ په عام مازر کې د اوکراین نوم وانخیست خو دومره یې وویل چې هیواد یې چمتو دی د ثبات پر لور د نړۍ د پرمختګ په چاره کې له روسیې سره یو ځای رول ولوبوي رابشو اول مطلب ته د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې چې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوي وایي په افغانستان کې د روان بحران او د وتلو پر لارو چارو یې خبرې کوي او هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه اجماع رامنځته شي دا کانفرنس چې په ویانا کې د افغانستان د سفارت په مرسته دریو نړیوالو تحقیقاتي بنسټونو جوړ کړی درې ورځې به دوام کوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هغه کسان چې په دې کانفرنس کې راغونډ شوي افغانان یې پیژني او داسې کومه پرېکړه به ونه کړي چې هغه د افغانستان په خیر وي نور جزئیات په دغه رپورټ کې
د اوتریش د پلازمینې ویانا په دې کانفرنس کې د طالبانو په وړاندې د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون له دیرشو زیاتو مخالفو او سیاسي څیرو په حضوري او مجازي بڼه ګډون کړی دی دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له هیواد بهر لومړنی کنفرانس دی چې افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې خبرې کوي پر احمد مسعود سربیره د دې کنفرانس په غړو کې د پخواني حکومت بهرنیو چارو وزیران رنګین دادفر سپانتا او زلمی رسول د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي شکر بارکزی میر حیدر افزلی او شاګل رضایی شامل دي میر حیدر افزلی چې په پخواني ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون مشري ورلغاړې و تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې له پرانیستونکو ویناو وروسته پرون د کنفرانس ګډونوال په 15 ډلو وویشل شول چې هر یو به پر مختلفو مسایلو خبرې کوي هغه مسائل چې په دې ګروپونو کې به پرې خبرې کېږي کورنۍ او سیمه ییزې ناکرارۍ له افغانستان د تروریزم خطر جنګي جرمونه بشري مرستې هغه څه چې په دې وروستي یو کال کې په افغانستان کې پېښ شوي او هم له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره د یوې ملي او سیمه ییزې اجماع رامنځته کېدل په ټوله کې دا هغه مسایل دي چې خبرې پرې کېږي د نوموړي په خبره د بحثونو نتیجه به وروسته په یوه خبري کنفرانس کې اعلان او هم به د کنفرانس په پای کې یوه اعلامیه خپره شي د افغانۍ ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي د کانفرنس لپاره نسل کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کانفرنس مهمه اجنډا د افغانستان د راتلونکي په اړه د سیاسيونو د مدني فعالانو ښځو او خبریالانو په منځ کې د یوې اجماع په رامنځته کولو ترخی
افغانستان در یک وضعیت قرار داره که متاسفانه
په خوشینه سره افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې خلک یې په هیڅ ډول له نړیوالو او بشري معیارونو سره سم ژوند نه کوي. له بیوزلۍ او بشري بحران نیولې تر نامنې او قتلونو پورې چې ترسره کیږي، د یو تفاهم رامنځته کولو اړتیا په ګوته کوي او د کانفرنس تمرکز هم په همدې اصل دی.
د میرمن کوفی په خبره خلک باید له تعلقاتو پرته د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي یو تفاهم ولري او په اساس د راتلونکي لپاره یو بنسټ رامنځته کړي. درې نړیوال تحقیقاتي بنسټونه په ویانا کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس چې د تړلو دروازو تر شا پرانستل شوی کوربتوب کوي. راپورونو له مخې د جرمني په شمول یو شمېر اروپایي هیوادونو استازي هم دې کانفرنس ته وربلل شوي دي، خو طالبان چې عملاً اوس قدرت په افغانستان کې په لاس کې دی دغه کانفرنس ماثر نه بلکې هغه د افغانستان د خلکو پر زیان بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
چهرههای کجا جمع میشن همه چهرههای
هغه چیری چې هل تر ټولی شوی ټولی پیژندل شوی چیری دی، هغوی از مویل شوی او افغانانی پیژنی پر شلکلنو اعمالو او کړنوی خبر دی. له یو یې هم نه توقع کیږي او نه هیله چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي.
مجاهد زیاته کړه هیوادونه هم باید دغه کسانو ته چې د شرع اچونکو بلل زمینه برابر نه کړي. د طالبانو یو شمېر مخالف څیرې له هیواد بهر داسې مهال سره جرګه کیږي چې د طالبانو سرپرست حکومت نړیواله ټولنه ټول شموله نه بولي او د طالبانو لخوا بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د نه درناوي تر څنګ هغه یو مهم لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت ونه پیژني.
په راپور کې مو واورید چې د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. نوریاس نوري په دې اړه په امریکا کې د میشت سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د دغه کنفرانس ګډونوال څه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم چې دا داسې وناسته ده چې غواړي دغه سیاسون خپل دغه موجودیت نخکاره کی او نړیوالو ته ځان ور وپیژني او ځان د افغانستان په قضایاو کې دخیل وګڼي او د افغانستان د قضیې یو مهم اړخ ځان وګڼي. نو په دې اساس باندې دوی داسې غونډې جوړوي او په دې کې شرکت کوي تر څو پورې د نړیوالو توجه جلب کړي.
همدر صاحب، د دې کانفرنس د ګډونوالو پریکړې به ستاسو په نظر څومره موثرې وي؟
زه فکر کوم تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقي قدرتونه دوی ته شین چراغ ور نه کړي، د دوی حمایت و نه کړي او د دوی تر شا و نه دریږي، دوی په اقتصادي او نظامی او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کړي، زه فکر نه کوم چې دا سي غونډې به تاثیر گزار و شيږي. دا کېد شي واز یو نمایشي غونډه و شيږي چې موږ په خوا هم دا سي غونډې لیدلې وي، لیکن کچیرته دوی په دې باندې توانیږي چې د نړیوالې ټولنې د لوی قدرتونو او د منطقي د بانفوزو هیوادونو حمایت ترلاسه کوي، نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې کېدلای شي چې دوی بیا یو بارز او یو مهم ځای په افغانستان او د افغانستان په سیاست کې ولري.
تاسو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې او د غرض د جګړې امکانات څومره وینئ؟
زه فکر کوم چې اوس د منطقي هیوادونو او د نړۍ لوی قدرتونه هغه په دې موخف کې نه دي چې د طالبانو سره د جنگ لار اختیار کړي، لا تر اوسه دوی په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. نو زه فکر کوم که چیرته تصمیم نیول کیږي نو دا به وروستۍ او آخري پریکړه وي، لیکن موس کې دا معلومیږي چې نړۍ سکوت کړی دی کوم حالت چې په افغانستان کې دی دغه په مقابل کې. نو په دې اساس باندې دا سی غونډې چې جوړیږي په بهر کې تر څو پوری چې د نړۍ ملاتړ غونډه لري، زه فکر نه کوم چې کومه ملموسه لاسته راوړنه دی ولري.
شفیق همدردو د سیاسي چارو شنونکو چې په ویانا کې د افغانستان د سیاسي څیرو د ناستې په اړه خپل نظر شریک
را پورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازبکستان بنن هم د شانګهای د همکاري د سازمان د دوه ورځې غونډې کوربه وی. افغانستان چې څارونکی غړی دی، دا اجنډا یوه مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي دغې سرمشریزې ته نه دي وربلل شوي، خو د دغه سازمان اکثره غړي په دې هیواد کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې د شانګهای د همکاري د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی، د دې سرمشریزې د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثر غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندې کړي، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلي دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څېر د طالبانو د حکومت له پرسمت پیژندلو ډډه کړې ده. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه، او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګه د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي، غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي، او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف همدا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ پر یوه فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شانګهای د همکارۍ سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي وایي، د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم سیمه ییز سازمان دی، خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي، غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان په مرسته چین او روسیه به د اوسني حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دی ورکړل شوې دي، معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ظاهري دي او ژور نه دي، او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره، امریکا، اروپا، اتحادیه، جاپان او نورو د دوی متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغه بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی، تر پیلېدو مخکې ویلي و چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري، او دوی دا یوه اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د 2022 کال د نړیوال شل اوریز جام لپاره د افغانستان سکواډ اعلان کړ. په همدې ارتباط مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرائیه رئیس شفیق ستانکزي سره یو لنډ بحث درلود چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دوی نمونه واخلم، البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زادران مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زادران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم ساپید، او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه
کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا په وکټ ساتونکو کوي. ستانګزی صاحب، دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو باتمن اوس کتلی، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې یغلته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي، مثلا شارټ پچونه کنه شي لوبولې، هغلته به 150 پلس څنګه لوبي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دي، او کولای شي چې یو خننداره وړاندې کړي هلته څنګه؟
د لوبډلې ترکیب ته که وګوري تر یو حده پورې ډیره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وغږیږم، ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای شي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې، او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته، هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره وخت تیر کړ، له ټیم سره مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
څوک داسې و چې داسې وانه خستل شو په دې سکواډ کې؟
داسې نور احمد لکنوال ډراپ شوی ده، او هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ؟ اول دې ته زه وګورم. کچیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول شوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم، کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ، د هغه له جانه باید ګلبدین نائب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ څنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درې ما سیالي چیرته ده، برزبن کده کنه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه مغه لوبه ده، وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی،
لوبغاله ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړ کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډیر مهم وي. سلیم صافی بیا درته یم، باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګ فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته با لغنا په دوه فاست بولینګ آل راونډر ته ضرورت لري، سی یو دته عظمت مرزای ده، بل دته ګلبدین نائب یا کریم جنات سی د استرالیا پچونو کې خو بولینګ درته کوي.
بیټسمینانو خبري طرف ته توپون کو دلته چې ما کوم نمونه ول وسل، البته تاسو ته به بهتره معلومی، خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چې اوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي. مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوری چې څلور دوی راولي یا درې، دا به څنګه ترکیب باندې جوړی؟
مهمه خبره ګوره، بیا زه تاسو ته وایم، پلانینګ باندې ده. آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجي معلومه کړي. آیا زه صرف ځم سه نړیوال جام کې اشتراک وکم، او یا که زه په دې قصد ځم سه نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته ځې، ته باید لوبډله داسې تیاره کړې چې ته هغه فیکټرز ولرې، نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکړي. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي، بیا به نجیب و نبی و راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته، په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې. زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه، ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډیر ستر شي، خو هغه ته په کار ده چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. 500 بالو باندې 550 رنزه، په 40 بالو 500 رنزه، سل منډې جوړې، نو تا مجموعی منډې 150 زیات نه زیات یو سلو شپېته یو سلو شپېته په ماډرن کرکټ کې په شلوریز سیاله کې ګټون کې منډې نه دی او تیر بیا په استرالیا پیچونه کې.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
وړاندې په خبرونه کې
د تریو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نشباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلابي د مرسل اوربل کې یخي زه دی وګم یم لونګ یم وطنه.
درګ له یو قصر سره مو آشنا کو.
دوه پوره کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم لبګیو ډکده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دوه دی. خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګی او څو اسونه سپرلې وړي.
واخم کې جوړولې اوس مزه نه سره هغه خامزه نه سره.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې له سبا دی یو کال را په دې خو د کتابونو د چاپ چاري ټکنی شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفات او ژباړې ډېرې خبرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو له هغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تیرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرکوی چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په دې تر یو کال کې څنګه چې کتاب چاپ لري دلته همدغه سی یو لته هم ژباړ د دې خاطر خو به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خبرندوی ټولنه بورته چاپول متاسفانه خبرندوی ټولنه چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شغلی زیرک زیاتوی چې په خو به اکثر ژباړې د اروا پوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل، خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوې دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم څه چاپ کړی وو شعر ژباړه نه، خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې هغه کتابونه چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کرکتون کې په دې نظر دی چې ژباړه یې آسانه نه ده. د دوی په باور لوی ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخت دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي، چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري، نو ژباړون کتاب کار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډیر آشنایی ولري، چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی، او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، ده هغه کلیوال دی، رخبر ندی ولاریم، ده هغه زنگل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري، په دامنس کې د زنگل او یخ وهلې بهیریم او د کال تیاره مخام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ور سره وړي. زنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژور دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکراره پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څښتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سیمه مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شی د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کیشي. د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کیدای شي.
هم کیدای شي هم نشي کیدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کیدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کیدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور دپاره یو د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه با خبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازه پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي، په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوه آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې د پدې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس ترجمه کوم زی بیخی د څنګه نه باسم لکه اوس د هغه د جمال جلال الدین رومی د بلخی شیرونه چې ترجمه شوی دی دلته یو ډیر خه ترجمانی خه ژباړون کې زګه د دلته زمونږ سره نږدې جورجیا کې دی هغه بیخی وزن پرې خای دی فقط تصویرونه یې ساتلې دي او روحیه یې ساتلې ده هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلې دي او ځینې تصویرونه یې ساتلې دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي بیخي بل شی ته جوړ شوی دی
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته فرزن د فارسی پښتو اردو عربي چې خصوصا چې رسم الختم سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته څنګه که یو شیر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره بچ کوي
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیته واخلي څه خبرم چې دا تبس ور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه وکړ مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روینز خرابات نو پنځه پګو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي ترې استلم دي
او 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 ډیر بیتونه مې استل دي او نور بیتونه مې د بل ځا یو د بیت دغه اما د بیت جوړښت مې نه دی ساتلای دلته خو په انګلیسي کې ستانڅه ورته وایي بندونه مې جوړ کړې دي
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي له یو سره مو بیا څه کړي
هغه نو هغه زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو دا غزل نه وي ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ وو هغه به وساتم که نه وو نو بیا به دې تیر شم
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی نو ستاس په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه په سړی ولې ترجمه
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاست کنه چې غورځېدل یا د وی برخه کمیدل ممکن مشکلات را منځته کی د ترجمه په
او خو هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلې بل برخه پرې دی هغه نو سم نه ده د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوې دي بیخی خراب دی ترجمه زکه هغه یو کلتوري دغه ده یو هغه د روحي مسله ده د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی خو دا د یو ریبلیون پکې شته
یو بغاوت شته پکې
بغاوت پکې شته نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کراشو. د ربایی ترجمه ممکن آسان وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهور ترجمه چې دا هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده او یعنی ختیم چې ډیر اثر ده. خو سره له دې روحیه بدله، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور در وقت شراب اخسته و غم مخره دا خوشته پش خیام کی. خود خیام اغا ایتیزم ماتیریالیزم پا ترجمه که ضعیفه شویده. چه خبریم چه دا سره ویلش ربایی آسانه ده کنه ده؟ خو ربایی که خو بیا قافیش ده، خو ده غزل نر امکان لری که آسان تره ای، زکر چه لنده
او مضمون غالباً
یو دی. مضمون دی خو دا بسمه وی، ما پی فکر نو کرده.
لاستاد جنید شریف څخه په مننه. د ژباړې لاله کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي، او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیات کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي، اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي، او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک کیشي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخشون کې مواد شتي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري مشخوې لرو په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یو خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی مننه او شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت کې تنگ يم وطنه، غیرتیان دی معامله پر معامله کړی، زه ملت یم زه تر جنگ یم وطنه، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، زه یې خور یم زه بې ننګ یم وطنه، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، مسلمان گاون نړنګ یم وطنه، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه، ستا په سوله کې زه حور د جنت یم، ستا په سوله کې زه حور د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، زه دې مسته پیاله بنګ یم وطنه، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
احمد شیبریم په ازادي راډیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزه کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادای رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شاخو به کیږي کنه، او دا چې د بخید نړیدو په حالت کې ده. دا غوښتنه ده چې د جوړ کې یو څه او هتا یو کې د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه ده چې دا جوړ کې نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا ګمره کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو نور خراب شوی نه ده. په دغه وضعیت باندې زه اوس خلک دومره خلکو ساتلې، نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوي ان شاء الله کار په وکړ. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولي، ارغستلې به پخول، وریځې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شیان بخې نسته، د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک به سپینګیری لار ارجونه به سپینګیر اتله، خلک به اتله، مریضان به اتله، دلته به کول چې ورک بیرته وسغه شون میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیر دوله سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمی موئل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تبلیغ تاریخي آبادې د غشي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې ثبت کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې د لوګر د ابو مسلم خراساني دي تاریخي آبادې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبادې هم څنګه چې دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دو پوری کې جوړ شوی دا تخونی او دو سالونه لري، تکاویل لري. او لومړی پور کې بیا دو خونی او یو سالون ده، او په دویم پور کې یو ښه سالون او درې نورې خونې دي، او ځانګړي مشخص امامونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دو پوریزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې. دا زړه ودانۍ کې بیا داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو، دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ، نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو، زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1915 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخی افغانستان د کتاب لیکوال د دې معنی د صفه ښکلا عجیب بولی وای چې د هر طرح باغ په منځ کې د ښه معنی ترڅنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر معنی هم جوړ شوې. دا معنی د نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بت لارې لري. البته ګلونه خو اوس زیات زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آل د باغ په منځ کې لري، شاوخوا یې باغ او د خواته د آل کلا ده. نو د دې اصلا کار د دې ودانۍ د نور محمد صدیقي او بیا د امین په وخت کې پیل شوی و، او کله چې د حفظ الامین دفتر تجبیق غونډې ته تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو، بیا دا کار وځنډېده، بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د هغه د جمهور رئیس په نظامي چارو کې د جمهور رئیس مرستیال و جنرال رفیع د هغه دفتر و، او د سر قمانداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې. او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کې ورانه شوه، ډېر زیان یې ولیدو، ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقهدار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه. هغه دا یوه کیسه به کوله، وایي په هغه وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قمندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه، او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه. له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یوه نیمه بجه وه، وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ تیاره کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وایي راغی مستقیم دی برهانالدین رباني موټر باندې ولګېدو، زریدار موټر او هغه یې خراب کړ. او ډوډۍ اشه وایي پات شو، دوی وتښتېدل. او پیغورزم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه، او راکټونه ډېر په باندې ولګېدل. چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو، دومونه ویل چې حزب اسلامي وو که حزب وحدت یا نور څوک وو، خو اطلاع یې لرله. او کله چې دوی غونډه مهم وخت ورسېده، ډوډۍ وخت و، په دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا معنی بیا د حامد کرزي په وخت کې د آرګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه، د دې په هڅو باندې جوړه شوه. دا ډېره لایقه میرمن وه، انجینر وه، او دا ماڼۍ یې ډېرې ښې وساتلې. او یو خو بلده وه، پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې، او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې. او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې دلته ده، تقریبا داسې یو مېلمستون شکل هم درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران، پاچاهان، صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله، زیاتره به دلته اوسېدل. یعنې یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ، پخوانی صدراعظم یو میرمن، د ایران جمهور رئیس احمد نژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدراعظم ډیوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش، او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمن، او داسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي. یعنې شپې ایستېدل کړې دي، څوک اوسې ډېر وخت پاره راغلل.
د آسپګۍ نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي، د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستې وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه 3500 کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بیلابیلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوې دي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو اسونو بګی هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کاریدي. د 13 میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او 16 وروسته یعنی په 19 پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې 10 بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت 100,000 آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه، خو حل لار ورته پیدا نه شوه. البته 14 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډېرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکه دو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د دې سربیره چې موټر ډېر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی په خونو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یو کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینوال د تګ راتک پر مهال ورڅخه کار اخلي. کلن نیاز محمد چې له 1.5 کال راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق گودی بسیار قدر داشت، دیگه داشت حالی که دیگه شو دیگه برای بعد گودی داره قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اس بګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګډۍ څخه بلې ګډۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندونه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ وانی کومه، یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، هغه پخوا مزې نشته. ده
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 25 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ را تګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ باید د اس بګۍ او میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګۍ له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.
چې مې نه خدای پتا
Come up, come up.